رادیو آزادی.
السلام علیکم پاپونستان کې د سهار 10 بجې سوي تاسو آزادي رادیو ته غواړیاس د آزادي رادیو بل یو سات خبرونه پیل سو چې ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته ځنګړې سوي. ځینې راپورونه هم خبر واوري چې د افغانستان د کورونې چارو وزارت وایي چې د محرم میاشتې د لپاره یو خاص امنیتي تدابیر نیولې دي. خبرونه په خبرونو پیلوو. زلمی خلیلزاد د سولې د رواني پروسې په اړه ولسمشر محمد اشرف غنی ته پرون معلومات ورکړل. د بدخشان ولایت پخوانی شاروال په یو چاودنه کې ووژل شو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف نن مسکو ته روان شوی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد ولسمشر محمد اشرف غنی ته د سولې د مذاکرو د نهم پړاو په اړه معلومات ورکړل. د طالبانو سره دغه مذاکرې د افغانستان د 30 کلنې جګړې د ختمېدو په هدف ترسره کیږي. دا تر ټولو اوږده جګړه ده چې د امریکا متحده ایالاتونه پکې ښکېل ګڼل شوي دي. د جمهوري ریاست ویان صدیق صدیقي نن اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې زلمی خلیلزاد پرون ولسمشر غنی ته معلومات ورکړل. خلیلزاد په قطر کې د طالبانو تازه سره د نهم پړاو تر مذاکرو وروسته کابل ته لاړ. ویل سوي چې د سولې نهم پړاو خبرې له کومې نهایي موافقې پرته پای ته رسېدلې دي. ښاغلی صدیقي وایي چې د ولسمشر غنی او خلیلزاد ترمنځ د کتنې په اړه به نور جزئیات وروسته له رسنیو سره شریک سي. خلیلزاد لا په قطر کې و چې پرون د بغلان په مرکز پلخمري کې د وسلوالو طالبانو په حمله کې شپږ کسان ووژل شول. د بدخشان ولایت پخوانی شاروال جنرال نذیر محمد نیازی او یو ساتونکی په یو چاودنه کې ووژل شو. د بدخشان ولایت د امنیه قمندانۍ ویان ثناء الله روحانی ازادي راډیو ته ویلي چې چاودنه پرون ماښام د فوټبال په یو میدان کې د ځای پر ځای سوي ماین له کبله وه. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. په سیمه کې د ازادي راډیو د خبریال د معلوماتو له مخې جنرال نذیر محمد نیازی چې اوس د ولسي پاڅونوالو مشر وو دوی میاشتې مخکې د شاروال په توګه خپل دنده پرې ایښې وه. یو افغان پناه غوښتونکی چې په فرانسه کې یو سړی په چړې وژلې او څو نور ټپیان کړي د مهاجرت د موضوع په اړه په دغه هیواد کې تاوده بحثونه پارول دي. تحقیقونکي وایي قاتل ظاهرا رواني ستونزې درلودې او مخکې تر دې چې یو 19 کلن سړی د چړې په گزارونو ووژني تر حد زیات چرس څکولی وو. هغه په دې حمله کې چې د شنبې پر ماپښین د فرانسې په لیون کې د بس وې په تمځای کې کړې وه یو تن وژلې او اته نور ټپیان کړي دي. څننوال نیکولاس ژاکیت پرون په لیون کې یو کانفرنس ته ویل چې دغه کس عامو سوابق له مخې دی دوه هویتونه او د زیږیدنې درې نیټې لري. دا تو ټپیانو له ډلې دوه تنه پرون هم په روغتون کې بستر وو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف نن مسکو ته روان شوی دی. دی به پر دوه اړخیزو او سیمه ییزو مسایلو د بحث لپاره له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره وګوري. دواړه مشران به په فارس خلیج کې د روان کړکیچ او د 2015 کال اټومي موافقې پر راتلونکي خبرې وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو تیر کال دغه تړون څخه د وتلو او پر ایران د بندیزونو د بیا لګولو اعلان وکړ. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروا تیره چهارشنبه په یوه کانفرنس کې ویلي وو چې د دواړو مشرانو د خبرو په اجنډا کې د سوریې، افغانستان او یمن موضوع او په ټوله کې تجارت او اقتصادي همکاري شامله ده. روسیې د 2015 کال د اټومي تړون د یوې لاسلیک کوونکي په توګه د امریکا او ایران ترمنځ د زغم غوښتنه کړې ده. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د یمن په جنوب لویدیځ کې پر یو توقیف ځای هوایي حمله کړې چې په نتیجه کې تر 300 زیات کسان وژل شوي. دغه کمیټې ویلي چې پر د پرونی حمله 40 تنه ټپیان د زمر شهر په روغتونونو کې تداوي کیږي. د یمن لپاره د سره صلیب نړیواله کمیټې رئیس فرانز راوخینشتاین د سیمې تر کتنې وروسته چې لا هم د ژغورنې ټیم له نړیدلې ودانۍ څخه مړی راایستل په دې اړه خبرې وکړې. د یمن د اوسیانو ډله چې د ایران متحده ګڼل کیږي د یمن له رسمیت پیژندل سوي حکومت او د سعودي عربستان په مشرۍ له ائتلاف سره په جګړه بوخته ده. پرون تر دې مخکې ویلي و چې په هوایي بریدونو کې 60 کسان وژل سوي او 50 نور ټپیان سوي دي. او پم کې د چنن دوشنبه هم په انکان کې دیموکراسي پلوې اعتراضونه دوام وکړي. بلخو د پانتون مسلانو چې دغه بی رهبر غورزنګ د ملاتیر جوړوي د دوه بی تر رخصتي ورسته د دوه اونیو لپاره د ټولګیو د بایکاټ غوښتنه کړې ده. دو لاریونونو ته په داس حال کې جواز ورکول کېږي چې د عمومي اعتصاب غوښتنه مطرح کېږي چې پرون په زرګونو اعتراض کوونکو د هانګ کانګ هوایي ډګر ته غځېدلي سړکونه او د عامه ترانسپورت ارتباطي لارې وتړلې. دا په نړۍ کې لا ګڼې ګڼې ډکې لارې ګڼل کېږي. راپورونه وایي چې پرون تر لسو زیاتې الوتنې په هوایي ډګر کې لغوه سوې دي. دغه اعتراضونه څه باندې دولس اونۍ مخکې پیل سوې دي. اعتراض په هغې غوښتنې سره پیل سو چې حکومت دې هغه لایحه فسخه کړي چې له مخې یې په هانګ کانګ کې چې څوک په جرمونو تورن وپېژندل سي نو چین ته به سپارل کېږي. اعتراض کوونکو په زمین کې په دې سیمه کې چې چین یې کنټرولوي د پراخې دیموکراسۍ غوښتنه کړې ده. د خبرونې د سر موضوع راخلو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په محرم میاشت کې د شوګانو د تکیه خانو او عبادت ځایونو د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکوي. د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال وایي چې په دې برخه کې امنیتي تدابیر نیول سوي او کومه ستونزه به رامنځته نه سي. خو ځینې امنیتي څارونکي وایي چې په محرم میاشت کې د شیعهګانو د تکیه خانو او جماعتونو د ښه امنیت په هدف دي کشفي او استخباراتي ځواکونه ډېر فعال سي. اجمل تورمان او په دې اړه نور تفصیل.
د محرم میاشتې پر داخلېدلو سره په افغانستان کې د شیعهګانو د تکیه خانو او عبادت ځایونو د امنیت خوندیتوب ته تدابیر نیول شوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ډاډ ورکوي چې دوی خپل چمتووالی لري او د مراسمو پر مهال به هیڅ ډول امنیتي ستونزه رامنځته نه شي. د دغه وزارت د ویان مرستیالې مروا مینی د یک شنبه د ورځې په ماښام ازادي راډیو ته وویل د وی د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د محرم میاشتې پر رسیدلو سره د افغانستان خلکو ته ډاډ ورکوي چې په دغه لس ورځو کې د جماعتونو او تکیه خانو د امنیت د ټینګښت لپاره ځانګړي او جدي امنیتي تدابیر لري او کومه ستونزه به رامنځته نه شي. اغلی امینی وویل چې له محرم میاشتې پرته هم د کورنیو چارو وزارت د شیعهګانو د راټولېدلو د ځایونو د خوندیتوب لپاره چې ډېر ځله له امنیتي ستونزو سره مخ شوي امنیتي ځواکونه ګمارلي دي. نن دوشنبه د محرم د میاشتې دوهمه نیټه ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په محرم میاشت په ځانګړي ډول لومړۍ لس ورځو کې چې د شیعهګانو په تکیه خانو او عبادت ځایونو کې ګڼه ګوڼه ډېره وي د امنیتي تدابیرو د نیولو خبره په داسې حال کې کوي چې مخکې تر دې په دغه میاشت او له دې پرته هم د افغان شیعهګانو د راټولېدلو په مرکزونو چاودنې او انتحاري حملې شوي دي. د دغو حملو مسؤلیت ډېر ځله د اسلامي دولت ډلې داعش په غاړه اخیستی دی. روسي حمله چې په کابل کې د زمری د میاشتې په شپږویشتمه د شهر دوبۍ په هوټل کې د یو واده په مراسمو کې وشوه، اتیا کسان ووژل شول او یو سلو شپېته نور ټپیان شول. خو د امنیتي چارو پوه جاوید کوهستاني وایي چې په کار ده په محرم میاشت کې د شیعهګانو د تکیه خانو او جماعتونو د ښه امنیت په هدف کشفي او استخباراتي ځواکونه ډېر فعال شي. دوی د پولیسو حضور د کم کړي، کشفي او استخباراتي بنسټونه دې ډیر فعال کړي شي، ځکه موږ په دفاع وزارت، کورنیو چارو وزارت او ملي امنیت ریاست کې دا بنسټونه لرو. په ځانګړي ډول د ملي امنیت ریاست کولای شي خپل مخفي کسان زیات کړي او کومې تلاشۍ چې په دغو محفلونو کې کیږي دا کار د خپل د سیمو خلکو ته پرېږدي یا هغه شوراګانې چې په یادو سیمو کې جوړې شوې دي. د ارګ په خبر پاڼه کې هم راغلي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د شنبه پورې په داسې حال کې چې د امنیتي سکتور مسؤلینو هم برخه درلوده له یو شمېر شیعه عالمانو سره کتلي او د محرم لسیزې د امنیت د ټینګښت په اړه چارواکو ته لازمې لارښوونې کړې دي.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. د افغانستان پر روان وضعیت د کابل چاپ ورځپاڼو هم لیکنې او تبصرې خپرې کړې دي. اکرام الله اکرام ورته کتنه کوي.
د کندوز جګړه، د سولې روانې هلې ځلې او په کابل کې د محرم د نمانځلو لپاره ترتیبات د کابل د نن ورځې ورځپاڼو غټ اثر ټکی دي. سرخط ورځپاڼې په یو مطلب کې لیکلي دي چې د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ د سولې له خبرو اترو د بسوګۍ واده جوړ شوی دی. وړاندې په مطلب کې راغلي دي چې له تیرو لسو میاشتو راهیسې دواړه لوریو ترمنځ په وقفهیي شکل خبرې اترې روانې دي، خو داسې کومه ښکاره نتیجه نه ده ترلاسه شوې چې له مخې د سولې پروسه خپل اصلي مسیر ته چې بین الافغاني خبرې او اوربندي ورسیخه شي. د مطلب لیکوال په هیواد کې د نامنوي روسي او پیښو ته په کتو لیکي چې باید د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې دغه خبرې ښکارا نتیجه ورکړي تر څو په هیواد کې د وینې تویدل ودرېږي. په مطلب کې د یو شمېر سیاسي شنونکو له قوله لیکل شوی څومره چې د سولې پروسه ځنډیږي هماغومره په افغانستان کې د جګړې اور تودېږي چې پوری افغان ولس پرې کوي. ویسا ورځپاڼې بیا لیکلي دي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د نهم پړاو خبرې بې له کومې نتیجې پای ته رسېدلې دي. ورځپاڼې په قطر کې د یو شمېر طالب سرچینو له قوله لیکلي چې امریکایي لوری د هوکړې په متن کې خبرې راوباسي او له واشنګټن نه نوي هدایت ورکول کیږي. د مطلب لیکوال ته دغه سرچینې دا هم ویلي چې د هوکړې د متن په پنځمه ماده لانجه لا هم نه ده حل شوې. لیکوال لیکي چې طالبانو پر امریکایي ځواکونو د حملې د نه کولو مسله له افغان ځواکونو سره د واشنګټن د مرستو په قطع کولو پورې مشروطه کړې ده. د ورځپاڼې همداشان په خپله سرمقاله کې د هیواد په شمال کې د طالبانو وروستیو حملو ته هم اشاره کړې او لیکلي دي چې هلته توده جګړه روانه وه. خو دلته ولسمشر محمد اشرف غني او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په خپلو انتخاباتي منډو ترډو بوخت ول. سرمقاله لیکونکي لیکي په دې حملو سره وسلوالو طالبانو انتخابات وننګول او دی وښوده چې انتخابات دومره ساده مسله نه ده چې د طالبانو له مخالفت سره سره دې ترسره شي، خلک دې پکې برخه واخلي او مشروعیت دې ولري. سرمقاله لیکونکي وړاندې لیکي دا چې د هیواد په څو ولایتونو کې طالبان په یو وخت حمله کوي، زرګونه خلک د مرګ او ژوند ترمنځ لاس او پښې وهي. نو په دغسې حالت کې انتخابات څنګه ترسره کیدی شي او څومره شفافیت به ولري؟ د سرمقالې لیکوال باور لري چې کیدی شي د وسلوالو طالبانو د روسیو حملو پیغام هم همدا و چې دغه ډله نه پرېږدي چې ټاکنې ترسره شي. او ملي ارمان ورځپاڼې بیا د کورنیو چارو وزارت د چارواکو له قوله لیکلي دي چې د محرم د مراسمو د نمانځلو لپاره یې پراخ امنیتي ترتیبات نیولي دي. په مطلب کې وړاندې د کابل د ګرنیزون د یو چارواکي په حواله راغلي چې د محرم تر څنګ د شهید ونې د مراسمو د نمانځلو لپاره امنیتي تدابیر نیولي او هیڅ چا ته به اجازه ورنه کړي چې هوایي ډزې وکړي او د کابل ښار امنیت خراب کړي.
د اتل په نام اوریدونکي له زابل نه په خپل سیمه کې لیکلي، طالبان په خپل هیواد او خلکو هیڅ رحم نه دی کړی او همیشه په افغان وژنه او د خپل هیواد په ورانی له امریکایانو امتیاز اخیستلو هڅه کړې ده. عبدالقادر خالد له هلمند څخه لیکلي، زموږ په ښوونځیو کې د کتابونو ستونزه بیخي زیاته ده، په زیاتو مکتبونو کې کتابونه نه پیدا کیږي. فضل کریم درویش بیا غوښتنه کړې ده چې د سولې خبرې مثبتې دي، په دې هیله چې مثبتې نتیجې هم په ځان پسې ولري. د دې خبرونه ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې شوی، خو تر پروګرام مخکې یو راپور راخلو. د کونړ ولایت چارواکي وایي په دې ولایت کې د کبانو د روزنې فارمونه په زیاتېدو دي، خو دوی له پانګوالو او سوداګرو غوښتنه کوي چې د دغو فارمونو په بریا کې ورسره همکاري وکړي. د موضوع تفصیل د روحلانوري په راپور کې.
په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو رئیس انجینر انعام الله صافي په څوکۍ ولسوالۍ کې ازادي راډیو ته وویل د کونړ اوبه د هر ډول مایانو د روزلو لپاره مناسبې دي. پخوا به فارم لرونکو له پاکستان د مایانو بچی راوړل چې اکثره به یې په لاره کې مړه کېدل، چې د فارمونو خاوندان به تل د زیان سره مخ وو.
دا زموږ لپاره من هیڅ د کرنې د مامورینو یو د شرم احساس به بعضې وخت کې چې په اسدآباد ښار کې دي د کراچۍ کارتن بند مایان خرڅېږي. د دغې چری ظرفیت په درې ورځو کې د 800,000 مایانو یا فنګر لینک د تولید ظرفیت لري او د 2.2 میلیونو د ساتلو په کال کې ظرفیت لري.
هغه وای په کونړ کې د هچري جوړېدو سره به فارم لرونکي په کور دننه د مایانو بچی په ارزانه بیا ترلاسه کوي او هم به د نورو هیوادونو څخه د مایانو د غوښو د واردولو مخه ونیول شي. د کرنې او مالدارۍ چارو رئیس له پانګوالو غواړي چې د یادې هچري د کامیابولو لپاره دي د هیواد په بیلابیلو برخو کې د مایانو د روزلو فارمونه جوړ کړي.
متشبسین باید راشي او دغه هجری وچلی تر څو موږ وکولای شو کونړ ټولې اوبه وبدي. کافی منابع لرو چې په ټولو ولسوالیو کې فارمونه جوړ کړو او خپل ژوند په خپل کلی کې په خپل کور کې بساینې ته ورسو. ان شاء الله پر راتلونکي کال کې به موږ په سوونو ټنونه د مایانو پاکې غوښې تولید کو. هغه مایان چې د گاونډي هیوادونو نه غیر صحیح مایان واردېدل هغه به نه واردېږي.
د کونړ اوسیدونکو هم د کبانو د بچیو د تولید په هجری خوښ دي. د ولایتي شورا غړی دین محمد پیلوټ او معلم سید مهربان وایي،
نیم نیم غټېږم ډېر ته خوښې ما دا ټول د ترقۍ عوامل رالو. زما خوراک یا وکړې سم یا باندې وو ملیدل زما پسماندگان به وخت
دي. نو دا خلکو ته پر ډیره ګټه ور رزکه چې یو خو د غوخه دي ګرنه چې د دې غوخه صحیح غوخه ده او خلکو ته ګټه ور غوخه ده. مونته د پاکستان د کراچۍ نه شکري د میانو غوخ راځي هغه په میاشو میاشو په یخچال کې ساتل کیږي او زیاده تازه غوخ ده.
دا یادونه ورده چې اوس مهال په افغانستان کې د کبانو د کورنیو فارمونو څخه د ترلاسه کیدونکو غوخو ترڅنګ هر ورځ پټنونو د میانو غوخې د پاکستان له کراچۍ او نورو ځایونو څخه افغانستان ته واردېږي.